درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پانه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړې ده. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی ونې مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخنی ولیده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالیه وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا شودلې چې پاکستان ته انتقالي شي. د افغانستان د یوشمیر کورنۍ رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تور نه کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پروند ملګرو ملاتو په امنیت شورا کې د وینا په محل وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله به یې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږاتیا سناتورانو مثبت رای ورکړي، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشي شي. تیره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړی لمریز کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022 د می شلمه. د روانه خبرونه په دوام کې د ټلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې لتوندو عکس العملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هسي و بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنه لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدکرو پاتي کلیوالو لپاره یو سیار شونځي او کتابتون جوړ شوی.
کومو شالت شونځي جوړو، شونکې راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات صورت لري.
په کندوز کې ساشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنات الحمله به خزيات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر ټلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخبرونه وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایند خپل د کار ننګ کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانې کوون کې استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویندویان پروند لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شو چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغه ټلویزیونونو مسولانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مسولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیړون کې هیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي، هر ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی. خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي. خو د طالبانو ویانځه بهلا مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګ وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو، دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یو بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لري کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کې نه، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هیڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د وی فعال نرګس مومن نظر پوښتلې.
د چوار تر بل د دوی ټوله حکومتداري आवाज او یوازې د خځو په پوړنی باندې چرخي، خځو ته ډول حجاب وکي، خځو ته ډول کور ووزی، خځو ته وکي څه ونکي. الله بعد مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لاسو میاشتو نه هو لاسو میاشتو رئیس د دې خبر سره مخامخ یو. دا وار تر بل خځو ته زمينه سختول دي، خځې محو کول دي، خځې فلجول دي، خځې بيخي هراول دي. دا چې څو یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره ظاهر کیږي چې دغه چهره ولې د دې چهره او څار شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او به به تغې توای چې مخ دې پټ کا، نو دې معنی څه ده؟ ته دغه ټول نړۍ حیرانه پاتې ده چې یوازې د غټول حکومت ولی یا یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا لبخي لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نه هیلي کړي ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه د غرض ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب لالارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالی شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا به لغوه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبرې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالی ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بانټ هم خبرګون شولې ده. هغه پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتک بللې ده. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورونی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړي چې د محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبري وکړي. طالبانو له دې وړاندې د شوزو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهارشنبه د سحر له اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو یو سلو درې دېرش موټر سایکلونه ویشل شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویشت روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوي. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادم موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوی دی. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه یو سلو درې دېرش موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نو موړای په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شوروغ دایي خدماتو په وړاندې کولو کې د دغه وسایل او ویش او کارول اغیزمن بولی.
د موټرسایکلو توزیع هدف دا ولو چې واکسین تران او سیکار کوونکي په وخت سره ټول کولو ته ورسیږي او د خدماتو د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج د لوړ کې او ټول ماشومان سي لسی مرکز ته خلری دي او په وخت سره واکسین سره ترسیدای انده مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ زینو چارواکو هم برخه اخیستی و. والی مولوی محمد ساکا خونزاده د یونیسف ادارې او د ادم موسسې له مسولینو څخه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د مرستو لامل مننه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن و بالو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د میتر 15 تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے.
دی وای چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامدار توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه دا مو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړې دو سره یو څه وګټم، خدا خکار نه دی. د پاکستان سٹیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورت تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4.08 روپۍ لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لرا تک راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پیښور کې شنون کې او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. ک پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورت کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 15 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 24 روپۍ لوړ شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغه مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجه هم پر دې کړې چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلی دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچې په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سش کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشاله یم چې دلته درس وایم. په زه غواړم چې معلم سم ستانور نجون تم درس وایم. خوشتنه مې ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او داسې نور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په زده کړې موږ کولای شو خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په ماټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپلو رضاکار کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمو کې موږ د کلونو څخه ګرځو هڅه کوو سم ښوونځي نسته ښوونکي نسته تعمیر نسته. کوم ځای ته ښوونځي جوړو ښوونکي راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وڅې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لخوا په پانان په مالیم ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې جغی سیستم کتابتون تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان د پاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي ته ویډیوګانې ما ده کوو چې پلان آفلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دا غو تدریس تر زده کوونکو پورې رسو.
پاینی وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ وسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنان به تعلیم او خصوصا به انجینری تقریبا د امارات سره غړي دي اته میاشتې نه میاشتې چې یو انجینر ښوونځي ته نه ده تللی. نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د شبیق ور ساده چې د کلمنا د پات سره سوي ده په دې باندې موږ ماشومان ته انجینري کوي
د کلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځي به کلی په کلی ګرځي او لز د کړو پاته هلوکانو او ونجونو ته بس د کړی ورکوي چې لازمایشتي کار ورسته به د دغه ډول ښوونځي شمیر زیات کړي.
په ګران وطن کې د پوهنې بڼ سمسور غړو. په ګران وطن کې
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او هم دې درکه اواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 سلنه ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څیر ځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښوالی هغه لاملونه دي چې سش کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرینو سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا کاکو وطنی غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي، او که چیرې هغه وطنی غوا یو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی پلس 1000 افغانۍ دغه یو کلن خوسی خرڅېږي، یعنی تقریبا 600 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوندې الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج می فعلان بازارای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړای دی. که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپل لس غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم، خو په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه، او په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنم بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال چې وه.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړ سولې ستاسو پیغام پریږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو 10 لیټره سل غوړو بیه تر 4000 کلدار یا 4500 کلدار پورې رسېدلې.
ننګرهار ولایت سره ورو ورو سره
غږیږم. ورور، دغه اسلامي امارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه پټه بدارېدلی دی او خلکو زیادتیا.
د روان خبرونه په دوام کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی وو، خو تر دې وړاندې د دې سات لند خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړی دی. د غریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وپهی شي. د طالبانو حکومت وايي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخنی ولیده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پانه لیکلی په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطن ټپیان کړی دی. د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دغه کمیسون فعال ولی د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی تشبنی څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي او د امریکا سناچرګي اوکراین ته د 40 میلیارډ ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یوشمیر ادارې لغوه کړې دي. پرې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې دالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه و او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلې او دا پریکړه یې تیر وطن بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. شغل نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. شغل برانت ټینګار کړي چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه لري، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړه حیرانوونکې ده. د بحث لپاره مو دغه کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابو الاحرار رامسپور د کابل پانتون بخانه استاد او د چارو کتون کې نجیب الله آزاد. لومړی بر شم له شاغری کریمی څخه به د دغه پریکړه په اړه نور وساتو غوړم. کریمی صاحب، څه شی دی بایس چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړې؟
تاسو په هیڅ شی اوسنۍ نظام یا اوسنۍ سکم حکومت د بودیجوي هغه ستوندو لامل څخه چې د هیواد ته باید دغه اړین خدمات ارزه کی هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات ارزه کی، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف او هغه ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او کچېری احیانا اړتیا پیښه شي ورستم بیا احیا کېدلای شي.
لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغه نړیوالو سره چې افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی
د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دی او فعالیتونه مخې توري هغه خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط لرلود ولې کوم ابعاد له خارجه بهرني بودونه درلود له خارجانو سره کړو درلود دا چې نه دی بالکل کوم کانال شتون نه لري چې له وې سره د کارونه منسجم شي
کریمی صاحب دا پښتنه هم له تاسو وکم بیا به نور ملمنو ته مخه کړم ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقوقونه لکه څنګه چې دوی غشتنه لري نه رعایت کیږي نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسون لغوه شي
اوس مهال د اسلامي امارت لپاره تکثر د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کوم نیمګړتیا او ستونزه نشته په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو پر وړاندې کې د رسیدګي ورته کېدلای شي ولې ما مخکې یادونه وکړم بیا هم کچې احيانا و دغه کمیسونونو احیا کولو تدبیر ته اړتیا پیښه شي هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي
مننه رامسپور صاحب ته راشم تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ادارې ته ضرورت وو او کنه ضرورت نشته
یو تشکیل دی او اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابقت سره وي چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونکي او خپل مؤثریت او کارایي ولري دا دوه اصل دي چې بعد مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي بلکې بعد هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل سره په نظر کې دي هغه به مطرح وي نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي ځینې د تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړی وو مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو د ملي دفاع امنیت ملي یا وزارت داخله او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو او بل تشکیل مثلا د کمیسون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو په خو چې دا ضرورت محسوس نه وو اولته یو پرنسپ د اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع کچېره اصل سقط شوی وي نو فرع خپله سقط کیږي او بل دا دارالانشا د شورا ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي الان چې موږ شورا ملي نه لرو پارلمان نه لرو نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې او پاتې کیږي دا مسله د کمیسون د حقوق بشر کمیسون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیق سره سم چې یو د پاریس اصول موږ توایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوې دي د هغه پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو پر تفسیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې د موږ تاسو وګورو هغه کوم و پنځو هیوادونو چې د اسلامي کانفرنس په لټوب لري تقریبا و درش دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري یا کمیسون لري یا کمیټه لري یا یو شخص چې دوی د حقوق بشر سالنه کوي او خپل گزارشات وړاندې کوي نو دا کمیسون د درسي بین المللي مواثیق پر بنسټ جوړ شوی وو په تقریبا 2000 کال کې او دا ډیر عمده نقش درلود
آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوې دي آیا د تزررت چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه د ادارې لکه څنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړی ځینې اضافي وي
چې موږ د ادارو لغوه او د اضافواله او د تزررت وګورونو د طالبانو د اوسني سیاسي سختار هغه څه ډول سختار چې د رامسپور کړل یې دا په کتو بیانو نور هم لري ادارې دي چې غوته ضرورت نشته یعنی طالبانو د ادرسه کوټو ګورو اما که د افغانستان د ادرسه کوټو ګورو دیو ملت د ادرسه کوټو ګورو د افغانستان د استایستو بیا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور د دغه د غریتو په اساس باندې تر ټولو ډیر د ادارو ضرورت من لیدل کیږي هغه په څه معنا د بشر د حقوقو بحث کراسي تر ټولو ډیر نن نیو کې راځي دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث ته بي خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کیږي چې هغه د بشر حقوقونه تر فول اند کوي یا نقص کوي نو ښکاره خبره ده چې خپل دفاع کوي اما دا ډیره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنوی نه نیولې د ولستنی ولې ټولنیز رسنوی او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمي چې هغه د د بشر حقونه هر ورځ نقض کوي، که هغه د میرمنو د کار حقونه وي، که هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، خلک ضرول کېږي. د عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغسې یوې ادارې چې د بشر د حقونو کمیشن دی، تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کېږي. زما لپاره دا ډېره جالبه ده چې دا ویل کېږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړی دی هغه ډېر ضرورت نه لیدل کېږي. مثلا د امر بالمعروف بحث ته که موږ راسو، دقیق دې بحث ته که راسو، افغانستان یو اسلامي هېواد دی او افغانستان د جوړښت تر ننه پورې اسلامي هېواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یوه سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راشي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغو اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون د خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالې ټولنې سره د وصل لپاره هم دغسې یو اداره، د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتئ چې یاره په دې باندې موږ کار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د تدرنښت او د پاللو دپاره موږ د اخته یو نوي یو عمل کار کوو. همدا چې په بشپړ توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام.
مننه آزاد صاحب، مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
کریمی صاحب، آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعاله کړې دي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اخیسمن نه دي، مؤثر نه دي. لطفاً تاسو که توضیح ورکړئ.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې دا غو د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده، دا به شک چې زموږ هواد او زموږ ولس مسلمان ده. ولې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم مرتاسي د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو الته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات او ځکه نهی ورته کیږي.
رامیسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته، نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ضرورت، لیکن طالبان خدای ویل دي چې د 1947 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملی کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم د هغه کوم تعقیب یا بل خبرې مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د خلکو ته او مطبوعاتو ته نه در رسیدلې چې دوی سره رقم یو اساسي قانون والی په افغانستان کې جوړ کړي یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسې ډېری وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسیدلي وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه له کریمي صاحب را سره دی له دوی په وضاحت غوړو. کریمي صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول کا فعالیتونه د اصول او د نورمونو مسر په مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیږي، به ګسترش پیدا کوي تر څو هغه مرحله ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقصه او خلا ونه لرو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما دا ونو چې موږ د قانوني خلاص سره مخ نه یو. همدا اوس ټول کارونه د محاکم دی، هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دي هغه د اصول او د قوانینو لمخې مخې ته ځي او له بین المللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصول لمخې ځکه چې هغه په ظرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلاف فوقلاده مخصوص ده، یعنی دا بيخي غیر منطقي ده. که تاسو چیرې اسلامي بحث هم راخې، موږ په اسلام کې 15 فقه لرو، چې جعفریه فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده، او حنبلی فقه دی، او د همدغه فقه لمخې ډیرای هوادونه اسلامي هوادونه خپل قوانين جوړوي، او په دنګري توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. چیرې چې تاسو اساسي قانون ون لري، بیا د کرونا کې تاسو نور عرفي قوانین ون لري، د روزمره که هغه سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې، یعنی خلا که چیرې قضیه راځي، که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلی کیږي؟ د قوانینو د پلی کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث هم راځي، کومه فقه ده
په دې برخه کې؟ به وبخښئ، بیا به له کریمي صاحب نه پوښتنه وکړم. کریمي صاحب، کومه فقه، د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیقیږي؟
کوم چې موږ په یو وخت کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د و په رڼا کې صادرېږي، چې هم د تن حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، او امر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه، اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو او تر فقهي اوامرو پورې اړه لري، هغه د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوي خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته.
رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخته تللی شي؟
دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده. نن سبا مونږ بینالمللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره، دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو په د دولت سره د دوی حقونه، مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوی وي، او د هغه نه مثلا کچیر یو څو سرغړونه وکړي په هغه باندې مجازات راشي. داسې مسائل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاصه موجود مواجه دا ډېر عمده نشواله ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنی قانون نه عمل کیږي، او د فقه سره سم نظریات او عمل کیږي او فیصله کیږي، او غت مسلې تر اوسه فیصله شوی هم نه دي. په قضا کې اکثرا دوی وړه مسائل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې او جرګه ته.
آزاد صاحب، کدی ترا شو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا مؤثره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه؟
څنګه چې ما څنګه یو بحث دا چې یوازې د بشر د حقوقو کمیسیون نه، بلکې د راکول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري، که موږ د پخوا سره پرتله کړو، دغه د کرونو په اړه دغه فعالیتونه لاسته راوړنه په حق لري، نو ډېر څه و چې تاسو که هم دې ته کړئ سره پرتله کې ډېر څه و چې ډېر لاسته راوړنه درلودې، ډېر څه و چې نه هیڅ نیمګړتیاوې درلودې، نیوکه پر کېدلې. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بل شک چې ډېر لاسته راوړنه درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یو نیمګړتیاوې دا و چې په هماغه وخت کې د نیوکه پر کېدلې چې د یو خاص دلی یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده وه، او د یو خاص طرف ګټې پال کېدلې، او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیوکې د بشر د حقونو په کمیسیون باندې وي، لیکن په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنه وي، هغلته شخص هغه څه یو شخص براوستل څو چې یغه به دا کړنه ترسره کولې. اداره د ادارې تشکیل، د ادارې جوړښت، د ادارې ضرورت، هغه بیل بحث دی که موږ هغه بحث ته راځو. د بشر د حقونو کمیسیون ضرورت من خورا ډېر لیدل کېږي. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسنی واکمنانو باندې د نړۍ د خوا چې کوم نیوکه کېږي، او بیا د خپل مرکو کې بېرته وایي چې نه، موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغه چې هېوادونو سره موږ مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي، دلته دې فعالیتونه پد کې غو اقتصادي پروژې کلی کې او مشتد ډیپلوماټیک اړیکې ولري نو دغه کړم د فار تاسو باید هغه نړیوال اصول د نړیوالو اصولو لمخې د ملګری ملتونو د کنوینسیونونو لمخې مخکې دا ونه اصول چې افغانستان وس هم د یو ټولو کنوینسیونونو غړیتوب لري او په ناسو کې یادونه شوی ده چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دی نه د هیڅ کمیسیون د کنوینسیون غړیتوب نه لري ځکه د کنوینسیون غړیتوب د اساسي قانون برخه ده تاسو په پخواني اساسي قانون کې په وهم ماده کې لري پښکاره یادونه شوی چې نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب چې افغانستان لري دی د امر کمیسیون او امیر په لیکيږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا یا ټول کې دولت لخوا کله چې هغه قانون تنظیمه دی وسی هغه ټول پول له منځه ولاړ او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغه شی ادارو شتون لازمی وو کوم د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث راځي یا مثلا د ټاکل خپلواک کمیسیون ترازو کړه د ټاکل خپلواک کمیسیون لغوه کیږي نن کدا امکانات نوی چې ټاکنې دې وسی اما اداره باید دوی ته څو نړۍ دا وښوي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولایت البته آزاد صاحب او بخشي کریمی صاحب هم دې اشاره وکړه چې چیرته بیا ضرورت شو بیرته به د ادارې فعال کینو
همدغه من ضرورت دې کړی چې تاسو نړۍ ته او افغانستان ته باید دا وښوي چې موږ د اراده لرو چې سباوی کبل اوځي په د دولت په خوښه دولت رامست کله چې تاسو اداره لغوه کوي دا په دې معنی چې موږ رسمن دې طرفدار نه موږ نو غواړو په افغانستان کې د ولس پرای د ولس په انتخاب باندې د ولس ادرس د نړیوالو اصول لمخه د ستادي او دولت راشه
اساسي په څو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مودد چې د طالبانو لوري یو شمیرداري لغوه شي بي خبرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتون کې نجیب الله آزاد د طالبانو مرشال ویان بلال کریمی او د کابل پانتون بخوانی استاد محمد ابو الاحرار رامسپور رامسپور سب د خبرونه ورستي او دقایق تر رسیدلی استاد په باور باید څو شي چې دغه سي ادارې لکه څنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي اوازات څه بیا دا وایي چې نه ځینې باید وساتل شي ترڅو لنړیوالو سره د تعامل لارې چارې سري شي تاسو څه وړاندې سلري
مانه فقط مخکې له دې چې دې سوال ته ځواب ورکوم یو څه ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اټول کنوینسیونونو غلیتوب لري ځکه چې د کنوینسیون وټل د ویانا د یو زرو ناسو نه شپیتوم کنوینسیون سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي په تیرو لسو کلونو کې چې زه خپل د ملګرو ملتونو په اساس ټوپ د په یو ټیم کې طالبانو سره په دوه حقي د خبراتورو په بشري حقوقو باندې بوختوم دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوانسون وتل او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره غوسیړي او بیا خپل موقف معین کړي په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر سوچ دنیا سره علي کې خو ساتل شي بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثيق سره سم یو ځنګلی پوزیشن او موقعیت لري هغه بد وساتل شي د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامه سره سم جوړ شوی او اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضروري چې دا بد پاتې شوی او سم وخت کې دای چې دا موجوده هو کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکي او داسې نهادونه وساتي تر هغه چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي نور پاتې کېږي داخلي موضوعات داخلي مسائل داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي د خلکو حقوق خوندي شي اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډیر نیمګړتیا موجوده ضرور دا چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي خلک به وثیقو پسې ورزو میاشو سرګردان کیږي وثیقه په لاس کې نه راځي همداسې نور خدمات
مننه رامسپور صاحب کریمی صاحب د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی
په هیواد کې د نن وسیو د هیوادوالو د ولسو د دولت او د حکومت اړتیاوي لمس کوو حس کوو دا غو پرانا کې ګامونه اخیستل کیږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته د خپلې برخې کې ګام پورته کیږي البته د دغه کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدي کاله مخې څخه شوی دی چې د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي هغه خدمتونه وړاندې شي د دوی هغه اساسي اړتیاوي پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي
مننه خو بیا هم کریمی صاحب سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغه ادارې باید په دغه وخت کې لغوه نه شي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورس په ورس فاصله را لنډه کړي، لیکن ځینې پریکړې دغه فاصلې ورس په ورس بیرته لري کوي سره زیاتوي.
دا چې یو بنبست سره موږ مخ نه یو، موږ خو روابط ډیپلوماټیک، روابط او تجارتي او اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو لډیرو یوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي. چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارات سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هیواد امادګي شوه چې پر نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کړي، او په نورو برخو کې د معیشت بدیل په برخه کې د کوکنارو او په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې تیرو هیوادونه دي ته تمایل لري چې اسلامي امارات سره نږدې راشي.
کریمي صاحب، تاسو جاپان یاد کو بخشي، جاپان رسما خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لجنو کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کاست چې خپل یادونه یې کړې ده چې دا به په راتلونکي کې تخویه کیږي او د دې په لاره واریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسې په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماټیک برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارات سره نور هم مخې ته لاړ شي، او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بینالمللي اصول نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي، او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقرار کېدل دي. دا څه دي چې د نړیوالو حق ده، او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارت ځواب
ګوډه ورته. البته نړیوالو تر ډیره او بخښ نړیوالو تر ډیره په روسیو کې د بشري حقوقو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د جنونو د حقوقو سره ستاسو په ګډون د طالبانو ویندوی نه دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د جنونو مکتبونه هغه ورس پر ځندی شي. یو ځل ویل چې پرانیزو د حمل په دریم بیا ورسته وځندی دو، بیا ویل چې پرانیزو بیا وځندی دو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. لدی سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقوقو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د جنو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نه وي، فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي.
د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خداسي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي، متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي، غلط او نادرست معلوماتو باندې بنا وي، چې متاسفانه هغه درست نه دي او موږ په بار بار په کلا کړت کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې یا په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د اندېښنو ته یادونه وکړه، په دې برخه کې باید وایم چې نړیوال په ځانګړي توګه سازمانونه په دې برخه کې برازي نظر کوي. د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د غو فرهنګ ته باید د دې درناوی ولري.
د دې تعلیم په برخه کې کدی یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو بیل خبره ده، لیکن خبره ده ډیره متضاد ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویان دوی چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي، او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصي؟ په پروان کې ولې نه خلاصي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته کدی می سر تراشو ځواب یې نشته.
بله شبر صاحب اصل موضوع دا ده چې د دغه پروسې لپاره چې حکومت تعلیمي پروسه ده، او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي. د دې لپاره باید یو کلی او پریکړه یا یو فیصله موجوده وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په دریمه په ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښې ویل اعلان کړو.
البته یو څه چې باید واضح کړو، اوس هم موږ په میلیونونو شاګردان کې انجینري دي، کالکان دي او ځوانان دي تعلیمي مراکز ته ځي، د تعلیم او د لیسو او د مکاتب.
کریمي صاحب مننه پام دې هله چې ټولې بلاړې سي. کریمي صاحب مننه او چې کور ودان هله چې ټولې بلاړې سي. په لاندو باندې رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې واکمنان دي له نړیوالو سره رابطه بهتره شي، افغانستان او د افغانان په سولې کې نور شوندو کې؟
دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت را جلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیم ګیری او کې بعد مشارکت ولري. دا څنګه چې هر څه د دوی زړه غواړي هر ورځ دوی فرمانونه انشا کی او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل سي او دوی ته جنجالونه لا ډیر کی. نو د دې لپاره چې تزرلو چې یو ځل بیا فکر وکړي خلکو مشارکت ګړندۍ کی او د څه تصامیم ونی سي چې دوی لاري او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندۍ کی.
ډیر مننه رامسپور صاحب چې په دې خبرونه کې مبارخه واخیسته. بلال کریمی له تاسو څخه مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سرور سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.